دشیانه بی کتاب پینزم فصل دا انگورو دا باغ سندره ونی سی وگ کل چی دا سندره وای مزه دا سندره زما دا دوست پا خاطر دا سندره دا هغه دا انگورو باغ پا حکلا زما دا دوست و دا انگورو یو باغ پا حاصل خیز غونده پروت و دا باغ زما که وکیندلا پاکه لی تیگو کرلا پا کتا کونه دا انگورو یی دیر خوا کرل په هغه کې کړ جوړ برج د پهرو پکې جوړ کړ د انګورو خم بیا یې وکړ انتظار د انګور د پخېدلو خو ټول انګور لا هم تر وو نو اوس ما دوست وای ای د اورشلیم او یهودا اوسیدونکو زما اوس ما د انګورو د باغ په منځ کې قضاوت وکړی آیا داسې کوم کار وو چې ما د دې باغ د پاره نوی کړی نو بیا ولې دا تروه انګور خوږ نه شول او نه داسې ښه انګور چې ورته په تمه ومه زه به اوس درته ووایم چې د خپل د انګورو له باغ سره څه وکړم زه به هغه د اغزیو کټارې چې ګرد چاپېره ورڅخه تاو شوي دي لرې کړم دیوالونه به یې راچپه کړم هغه به همداسې پرېږدم چې هغه تر پښو لاندې شي هغه به پرېږدم چې هر ځه بوټي پکې راشنه شي زه به د انګورو تاکونه اصلاح نه کړم او نه به یې په ځمکه کې رمبۍ ووهم هغه به پرېږدم چې له اغزیو او کرکڼو ډک شي زه به وریځو ته حکم وکړم چې باران ورباندې ونه وروي د انګورو باغ دی قوم د اسرائیلو د مطلق قدر څښتن د یهودا خلک یې تاکونه د انګورو چې څښتن ایښي وو په ډېره خوشحالۍ خپل باغ کې څښتن لرله د انصاف د مطرې خو د دې په ځای هغوی قتلونه وکړل هغه لرله د نیکۍ د مطرې خو د دې په ځای د عدالت دپاره پورته شو فریاد د مظلومانو خلکو د یهودا د خلکو بد عملونه افسوس ستاسو په حال تاسو نور کورونه او پټي اخلی چې جیداد مو زیات شي تر څو چې نور څوک دلته پاتې نه شي او یوازې تاسو په دې هیواد کې واوسیږئ ما اورېدلی چې مطلق قادر څښتن وایي په رښتیا د دې غټو او ښکلو کورونو نه به کنډوالې جوړې شي او نور به څوک پکې نه اوسیږي لس جریبه ځمکه چې د انګورو تکونه پکې ښودل شوي وي هغه به یوازې یوه چټۍ شراب ورکړي لس منه تخم به یوازې یو من حاصل ورکړي افسوس تاسو په حال تاسو سهار وختي پاڅېږئ د شرابو په څښلو پیل کوئ او د شپې تر ناوخته نشه پرته یئ تاسو په محفلونو کې ربابونه چنګونه چمبې او شپېلۍ وهئ او شراب څښئ خو تاسو د څښتن کارونو ته پام نه کوئ او نه پوهیږئ چې هغه څه کوي نو ځکه تاسو زما قوم به د ناپوهۍ په وجه پردیو هیوادونو ته د اسیرانو په توګه یوړل شئ ستاسو عزتمن به د لوږې او عام خلک به مو له تندې مړه شي نو د مړو دنیا په ډېر اشتها سره خپله خوله خلاصه نیولې ده چې د اورشلیم عزتمن عادي مست او شور جوړونکي خلک ژوندي تیر کړي هغوی به ټول ټیټ شي او وبه شرمیږي مغرور خلک به خوار او ذلیل شي خو مطلق قادر څښتن خپله لویي د قضاوت په کولو سره څرګندوي خدای خپل سپېڅلتوب د نیکو کارونو په کولو سره ښکاره کوي د ښار په کنډوالو کې به وري واښه خوري او سیرلی به پکې د ځان دپاره څړځایونه پیدا کوي افسوس ستاسو په حال چې د دروغو په مزومو خپل ګناهونه تړلي دي لکه څوک چې د غویانو د ګډۍ په شان خپله بدعملي ځان پسې راکاږي تاسو وایئ پرېږده څښتن چې څه غواړي هغه زر تر زره وکړي تر څو موږ وکولی شو هغه وګورو پرېږده چې د اسرائیلو سپېڅلی خدای خپلې نقشې عملي کړي او راځئ وګورو چې د هغه اراده څه ده افسوس تاسو په حال تاسو بدو ته ښه او ښو ته بد تیارې ته رڼا او رڼا ته تیاره تریخ ته خوږ او خوږ ته تریخ وایئ افسوس تاسو په حال تاسو په خپلو سترګو ځان هوښیار ګڼئ او په خپل نظر ځان زیرک بولئ افسوس تاسو په حال تاسو د شرابو د څښلو ماهران یئ تاسو د شرابو په ګډولو کې تکړه یئ تاسو د رشوت په اخیستلو سره یو مجرم ازادوئ او نه پرېږدئ چې د یو بېګناه کس سره انصاف وشي نو لکه څنګه چې په اور کې بوس او وچ وښه مړاوي کیږي او سوځیږي نو ستاسو ریښې به ورستې ستاسو غوټۍ به وچې شي او باد به یې لیرې یوسي ځکه چې تاسو د مطلق قادر څښتن شریعت رد کړی او د اسرائیلو د سپېڅلي خدای لارښوونو ته مو پا پسپک استرګ کتلی دی. نو ځکه څښتن په خپل قوم باندې په قهر دی او خپل لاس یې راوچت کړی دی چې هغوی ته سزا ورکړي. غرونه به ولړزیږي او د مړو بدنونه به په کوڅو کې لکه د خزلو او چټلیو په شان پراته وي. خو بیا هم د څښتن قهر لا نه دی سوړ شوی. د هغه لاس لا تر اوسه د سزا ورکولو دپاره اوچت دی. څښتن هغو قومونو ته چې لرې پراته دي اشاره ورکوي او هغوی راغواړي. هغوی ته شپېلۍ وهي چې د نړۍ له بل سره راشي. ګورئ هغوی په منډه منډه راځي. د هغوی نه هیڅوک هم نه ستړی کیږي، هیڅوک نه خوییږي. هغوی ته هیڅکله خوب نه ورځي او نه ویده کیږي. د هغوی کمربند نه سستیږي او د هغوی د څپلیو تسمې نه شلیږي. د هغوی غشي تیره دي او لیندې د ویشتلو دپاره تیاره دي. د هغوی د اسونو سومان لکه د تیږې په شان کلک دي او د هغوی د جنګي ګډیو عرابې لکه د بوړبوړوکۍ په شان تاویږي. عسکر د ځوانانو زمریانو په شان غړمبیږي، غریږي او ښکار رانیسي او داسې ځای ته یې وړي چې هیڅوک یې ترې نشي خلاصولی. کله چې هغه ورځ راورسیږي هغوی به په خپل ښکار باندې وغریږي او آواز به یې لکه د بهیرې د څپو په شان وي. ګورئ ټول هیواد به تیاره وي، خلک به په تکلیف کې وي او رڼا به د ټینګو وریځو تر شا وي.